السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لست د خبرونه دا برخه ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې سوی چې په ژوندۍ بڼه خبريږي خو تر هغه مخکې زمل علي بشیر د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه وړاندې کوم زمړی د ځینو خبرونو سرچکې افغان ولسمشر نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز هرکلی وکړ د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده او د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړل بشپړه خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل ته د پاکستان د لوی درستیز جنرال قمر باجوا هرکلی وکړ په د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دواړو لوریو د کتنې پر مهال د سولې او یووالي په خاطر د افغانستان او پاکستان د پلان د عملي کولو د تروریزم پر ضد د مبارزې د تاوتریخوالي د کمولو او د افغانانو په مشرۍ او څښتنتوب د سولې د خبرو په اړه بحثونه وسول په همدې حال کې د پاکستان د سلوال پاوز ویاند تورن جنرال آصف غفور پر خپل ټویټر پاڼه په پښتو په یو ټویټ کې لیکلی چې پاکستان هیله مند دی چې په افغانستان کې د افغانانو او ناټو ځواکونو د سولې هڅې بریالۍ سي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د هموی زرهي موټر په واسطه په مقر ولسوالۍ په حمله کې لږ تر لږه 15 افغان امنیتي کارکوونکي وژلي دي د غزنی د والي ویاند محمد عارف نوري نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 13 پولیس د ولسوال په ګډون درې ملکی کارکوونکي او 15 تنه د ملي اردو د ملي امنیت کارکوونکي شامل دي
تیر شپه شاوخوا دوه بجې وسلوالو مخالفینو نو هغه د موټر څخه چې چالو کوم او څخه دکو په صادې د مقرلو صحیح پر مرکز باندې د څه کړی چې کابل یې متاسفانه څنګه تنا پولیس اپټ په قرول کې توظیف او خپل په شاته تر کې دیلې
شاغلی نوري ویل وسلوالو طالبانو پر یاد ولسوالی تیر شپه شاو خو دوی بجې حمله وکړه د زیاته کړه چې برید یواز د هموی موټر په واسطه سوی او اوس په سیمه کې وضعیت عادي دی د فاریاب ولایت کوهستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس تلویدلې ده پر دغه ولسوالۍ په حمله کې اته امنیتي سرتیري وژل سوي دي د فاریاب ولایتي شورا د غړي منان قاطع په وینا سلګونو وسلوالو د پولیسو پر پوستو حملې پیل کړې د راپورونو له مخې په وژل سوي کې د کوهستان ولسوال عبدالرحمن پناه هم شامل دي کوهستان ولسوالۍ په داسې حال کې سقوط کړی چې نن د افغان حکومت لخوا له طالبانو سره د اوربند لومړۍ ورځ ده په کندوز کې د څه باندې 2.3 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا دوه پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې د افغانستان د برېښنا شرکت عمومي ریاست د رئیس امان الله غالب په وینا د برېښنا لومړۍ شبکه د 9.8 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د آسیایي بانک لخوا تطبیق او پرانستل سوه دغې شبکې د کندوز ښار اړوند په 14 کلیو کې 15,500 کورنۍ تر پوښښ لاندې راوستلې دي
فیدر اول شبکه توسعه برق که از سبستشن از کلان به خود شهر قندوز برق میده
موږ نن د برېښنا لومړۍ شبکه د کندوز په اسقلان سیمه کې رسمان ګټه اخیستنه ته وسپارله او پر دې پروژې 9.8 میلیونه امریکایي ډالره لګښت راغلی او مالی لګښت د آسیایي بانک له لوري ورکړل شوی او د دغه پروژې ودانیزې چارې د پاکستاني او چینایي شرکتونو له لوري پر مخ وړل شوی دی او موږ په راتلونکي کې په کندوز کې د برېښنا نورې پروژې هم پلي کوو او د دې ولایت ټولو ولسوالیو ته د برېښنا مزي غځوو
شاغلی غالب زیاته کړه چې د برېښنا دویمه پروژه د 3 میلیونه او 200 زره امریکایي ډالرو په لګښت د المان هیواد په مالی مرسته بشپړه او پرانسته سو او له دې شبکې څخه به هم 3 زره کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې سي دولت ضد وسلوالو د سرپل ولایت په سیاد ولسوالۍ کې د دوو کلیو پر پوستو حملې کړې او په نتیجه کې دغه دوو پوستو سقوط کړی دی حمله پرون ماخوستن لس بجې پیل سوه چې د نن سهار تر څلورو بجو یې دوام وکړ ځایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په نښتو کې 19 طالبان وژل سوي او 19 نور ټپیان سوي دي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه په رسمي توګه تر اوسه معلومات نه دي ورکړل سوي دوی ورځې مخکې د سرپل ولایت دوو کلیو مهمې نظامي پوستې هم د طالبانو لاسته ولوې دي په هغه نشته کې د ډیر شو سرتیرو د وجل کېدو خبر ورکړل سوی وو وسلوالو طالبانو همداراس 15 زره هموی موټر هم لمنځه وړي او د هغې حملې مسؤلیت یې منلی تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د امریکا ولسمشر او د شمالي کوریا مشر یو شمیر موافقه لیکونه لاسلیک کړل. د ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون لاسلیک کړي اسناد وایي چې امریکا او شمالي کوریا به د تل پاتې سولې او ثبات پر لور هڅې کوي، او پیونګ یانګ د کوریا ټاپوزمې د اټومي وسلو څخه د پاکولو لپاره په بشپړ توګه ژمن دی، او همداراز به په دې اړه نورې خبرې هم کیږي. ترامپ او کیم یو سند لاسلیک کړ چې په اړه یې نور معلومات نشته. دوی دا سندونه وروسته له هغه لاسلیک کړل چې 15 دقیقې یو په یوه خبرې وکړي. ترامپ دا یو مهم او بشپړ سند بللی، خو په دې اړه یې له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه. ډونالد ترامپ نن په تاریخي سرمشریزه کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په سنگاپور کې وکتل. او د بلغاریا یو پوځي هلیکوپتر د دوشنبه په ورځ ناوخته د تمرینونو پر مهال نسکور سوی دی. د بلغاریا دفاع وزارت نن وویل چې په دې پیښه کې د هلیکوپتر د عملیې 2 تنه مړه سوي دي. د عملیې یو بل غړی په سخت ټپي حالت کې روغتون ته وړل سوی دی. تر اوسه پورې د روسي سخت MI-17 هلیکوپتر چې د بلغاریا پوځ ورڅخه د اور مړه کولو په برخه کې ګټه پورته کوله، د نسکورېدو علت نه دی معلوم سوی. د خبرونو پای.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسی. قدرمنو اوریدونکو، په همدې هیله پیل کوو د ځوان فکر د دې اونۍ په خبرونه. دوستانو، په دغه خبرونه کې ما سره عبید الله عبیدی د تخنیک په چارو کې ملګرتیا کوي. باید وایم چې په تیر کې موږ دغه خبرونه له کابل څخه درلودله. د کابل په سټوډیو کې به موږ مېلمانه راوغوښتل. له دوی سره به په بیلابیلو اړوندو مسایلو کم چې ځوانانو پورې اړ لري، او یا هم دا چې ځوان فکر په هغه اړه څه وایي، په دې اړه مو مېلمنو سره خبرې کولې، بحث مو کولو. خو موږ غوښتل چې دغه لړۍ ولایتونو ته هم وغځوو. په ولایتونو کې به زموږ سیمه ییز خبریالان چې دوی به مېلمانه را دعوت کې به نوي ځانون سره موږ به په ژوندۍ بڼه دوی سره خبرې وکړو، او د اړوند ستونزو په اړه به له دوی سره هغه کم موضوعات چې دی هغه شریکو. دوی به ستونزې هم راته وایي او حل لارې به هم راته وایي. دا اونۍ یعنی نن مو غوښتل چې خپل لومړنی ولایتي پروګرام له ننګرهار ولایت څخه ولرو. همدا اوس د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواره را سره له ننګرهاره د تلیفون په کرخه دی. شینواره صاحب، ما غواړی بلې تاسو وزارم. هغه هله چې روغ جوړ وسی، او کدارته معلومات راکې چې د ځوان فکر په دې خبرونه کې تاسو سره لته ملمانه څوک ناشتي چې موږ خپل ملمانه پیژنو او ور سره د موضوع په اړه خبرې وکړو. بلې شنوارې صاحب،
مننه تورمان صاحب د پلنګرهار کې د ځوان فکر د خبرونه قربانه د سولې د شورا ځوان غړی راحت ګل زیرمل، او همدارنګه د الفلاح پوهنتون استاد عبدالخلیل محمد خلیل.
مننه. همدا دوه غړي دي تاسو سره؟
زنګ آواز اورئ ته؟
بله بله، ستاسو غږ اورم. شنوار صاحب، همدا دوه مېلمانه در سره دي؟
او بله، همدا دوه تنه مېلمانه دي.
سمه ده، مننه. کور ودان ژوندۍ اوسئ. نو درنو مېلمنو، که زما غږ اورئ، زه تاسو ته په دغه خبرونه کې ښه راغلاست وایم.
مننه، خیر اوسئ.
ښاغلی استاد عبدالخلیل، که دا راته ووایئ چې نن سبا چې په ننګرهار کې یو څه ناامنۍ هم زیاتې شوې دي، نورې ستونزې هم شته، دی بېلابېل ګواښونه موجود دي، ننګرهاري ځوانان د کومو ستونزو سره مخ دي؟ ستونزې څه دي او همدغه ستونزې په ننګرهار کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. هر څه لوړان دي. د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو او د خبرونې خاص مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. تر اوسه لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده، په مجموع کې د افغانستان عمومي وضعیت په دې ډول دی چې ځوانان سنگيري او د ټولنې ټول اکثر ورنه متاثر دي او متاسفانه دغه تاثیر شي دی دا منفي تاثیر دی. خو زه چې څوبره د ننګرهار ځوانان ګورم د دوی وجد هواد د نور ولایتونو په نسبت باندې په ټولنه کې مثبت رول چلوبي، همدارنګه د تعلیم او تحصیل په برخه کې، د مدني فعالیتونو په برخه کې، د نظام د ملاتړ په برخه کې، همدارنګه په نورو سیاسي تصامیمو کې د ګډون په برخه کې نسبت نور ولایتونو ته ډیر منظم او بهتر دی، ځکه چې دغه د ځوانانو دا فعالیتونه او اشتراک چې دی زه فکر کوم چې دا د حکومت ونډه او ملاتړ نه دی چې دې ځوانانو نه به کړی. البته دا د ننګرهار د ځوانانو هغه خپل همت او خپل جرأت دی چې په هر ډول حالاتو کې، که ستونزمن حالات وي او که سهولت حالات وي، دوی د ټولو حالاتو ته غېږ ورکوي او هغه خپل کم ارزښتونه چې دي هغه.
بله استاد، غږ مې اورئ؟ غږ مې لرئ استاد؟ استاد څه څه غږ پریشو؟ تاسو ما غږ اورئ؟
نو زما خبره دا و چې په ننګرهار کې د ځوانانو وجد د ټولنې په ټولو برخو کې، په ټولو فعالیتونو کې چې د دوی پوری اړوند دي.
بل استاد، ستونزې راته وایي چې ستونزې څه دي؟
په همت سره په ټولو سیاسي او ټولنیزو تصامیمو کې برخه اخلي او څنګه چې ورنه توقع کېدای شي په دې سختو شرایطو او امنیتي خراب وضعیت کې ځوانان اوس هم د هرې حکومتي پریکړې او دغه خپل ملاتړ اعلان یو خپل ځان ثابت او مقایم ساتلی.
بلې استاد، ستونزې چې دي؟ ستونزې ګرات په ګوتې کوي چې ځوانان د کوم ستونزو سره مخ دي په ننګرهار کې نن سبا؟ د ځوانان د کوم ستونزو سره مخ دي؟
نو ما مخکې یادونه وکړه چې په مجموع کې خو د ټولنې وضعیت څنګه چې تاسو معلوم دی، امنیتي وضعیت هم خراب دی، بل د ځوانانو اقتصادي شرایط چې دي د دې جوګه نه دي چې ځوانان خپل ځان هغه سي سنبال کړي څنګه چې ورسره په کار دي. خو عمده ستونزې همدغه امنیتي وضعیت دی چې ناسم وضعیت دی د ځوانانو لپاره، په ډیری برخو کې خنډونه موجود دي. همدارنګه اقتصادي وضعیت د ځوانانو ډیر کمزور دی، کاروبار نشته دی، حکومت هم ورته ځانګړې توجه نه کوي. په دې برخه کې موږ د مرکزي حکومت نه یو ځانګړې ګیله هم لرو چې دوی د ننګرهار ځوانانو هر وخت مرکزي حکومت د پریکړو د تصامیمو ملاتړ کړی دی، دلته غږ اوچت کړی دی، خو څنګه چې لازمه د مرکزي حکومت د دوی ملاتړ نه دی کړی، د دوی هغه کوم لازم او قانوني ضرورتونه چې دي هغه نه دي پوره کړي. وړي روبر خو کې حکومت موږ سره د مور او مری چلن کې خداغي باوجود هم د ننګرهار ځوانان ډیر په اخلاص او په صداقت سره په ټولو برخو کې د ټولنې هغه یو ملاتړ په حیث باندې رول اجرا کوي او روان دي. بل څنګه چې دا غادل تا په ننګرهار کې د مافیا شتون دی چې ځوانان په ټلو ټپلو ویشلې دي، په مختلفو ډولونو باندې سره تقسیم کړي دي او په همدې شکل باندې ور باندې خپلې غوښتنې او خبرې مني. خو د دې ټولو خبرو سره سره بیا هم په مجموع کې د ځوان قشر شتون په ټولنه کې دا مؤثر ثابت شوی دی او ننګرهاري ځوانانو خپل مغز ثابت ساتلی دی.
مننه کوم ودان استاد زمیر زیرمل، تاسو هم زما غږوري؟ زیارمل صاحب، استاد خلیل خو په ستونزو باندې خبرې وکړي، تاسو په دغه ستونزو څه ور اضافه کوئ؟ نور ستونزې هم موجودې دي چې ننګرهاري ځوانان نن سبا ورسره مخ دي؟
په ننګرهار کې د ځوانانو ژوند ته خطر دی، یعنی امنیت یوازې ځوانانو نه بلکې دا ټولنه ټوله ګواښي. لیکن په ننګرهار کې فعال ځوانان چې دي هغوی ډېر لوړ امنیتي ستونزو سره مخ دي، یعنې د امنیتي ستونزو د ګراف ته مخې اکثره چې دي ځوانان دلته د هدفي وژنو ښکار کېږي، ځوانان دلته د نورو ډول ډول حملو ښکار کېږي. حتی یوه بېلګه درته، په دولتي سیستم کې ننګرهار کې دا وروستۍ بدلونونه چې ځوانان ځینې اداراتو ته راغلل، د وسواله مخالفینو د خوانه یا مونږ د سویل شو چې د داخلي مافیا د خوانه هغه دغه نوی مقرر شوی ځوانانو د دوی اداري ټارګټ کیږي. مثلا مستوفیت ته یو ځوان مشر وټاکل شو او مستوفیت اداره ټارګټ شو چې دا کاملا یو غیر پوځي اداره ده. مثلا د پوهنې ریاست یو ځوان قدر دلته راغی او ډېر اصلاحات یې راوستل، نو دغه ریاست هدف وګرځول شو چې دا کاملا یو غیر پوځي اداره ده. او د ولسي اړخ د کرکټ میدان د ځوانانو د ساتیرۍ ځای، د ځوانانو د مشغولتیا ځای، د کرکټ میدان د دوی په وینو ولمبول شو چې دلته صرف ځوانان راټولېدل. دا یو کاملا غیر پوځي ځای و او دلته ځوانانو خپله میله کوله، خپلې لوبې کولې، ساتیرۍ کوله. طب پوهنځی چې دلته ځوان کادرونه روزل کېږي، دا ټارګټ کېږي. دا اړخ شو. د دې نه علاوه چې دا خو ادارات یا په ټولیز ډول راټولېدنې ځای نه دي، او په کومو ځایونو کې چې په انفرادي ډول ځوانانو چېرته د حق دپاره غږ پورته کړی دی، د داخلي مافیا خلاف یې غږ پورته کړی دی، د نظام د هغو مخالفینو خلاف یې غږ پورته کړی چې هېڅ ډول پولې نه مني او دلته د وطن کې قتل قتال کې نه دا ځوانان ټارګټ شوي. حتی په حکومت باندې چې ځینې ځوانان دلته سالمې نیوکې کوي، هغه په شکل داشکار یا ویرول کېږي یا حتی وژل کېږي. ډېر ځوانان دلته په ننګرهار کې مرموز ډول وژل شول. مخکې استاد یادونه وکړه چې ځوانان د حکومت سرطانی مفرید نه دلته ملاتړ کوي. ساتي ډول داسې نه ده، ساتي ډول داسې ده چې دلته ځوانان چې دي د حکومت د سمو پرېکړو هغه پرېکړې چې د ولس په ګټې د هغې نه ملاتړ کوي، او نور هغه پرېکړې چې د حکومت هغه د ولس په ګټه یاد اکثریت ورس په ګټه نه وي، د هغوی په مقابل کې ځوانان دلته خپل دریځ نیولی دی او هغه د ملي ګټو نه دفاع په لاره کې غږ اوچت کړی دی. د ننګرهار د مختلفو برخو د امنیت په برخه کې ځوانانو عدالت غوښتنه کړې ده، په د پوهنې په سکتور کې عدالت غوښتنه پورته کړې ده.
بله زیرمل صاحب، تاسو غږ پرې شو، نه اورېدل کېږي.
نو مال ځوانانو دلته د امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو نه شروع، د پوهنې په سکتور کې، روغتیايي سکتور په برخه کې، په نورو خدماتي برخو کې د عدالت غوښتنې غږ پورته کړی. ډېرو ځایونو کې په اصطلاح د حکومت ګریوان ته لاس ور اچولی دی چې موږ ته خپل حق راکړي. په ډېرو ځایونو کې ځوانانو بیا د وسوالو مخالفینو یا هغه داخلي کړی چې هغې د ولس ژوند تهدیدوي، د هغوی په مقابل کې دریځ نیولی دی، په تش لاس باندې دریځ نیولی دی، د هغوی د څیرو د بربنډولو هڅه یې کړې ده. ځوانان دلته مبارزه کوي، لیکن تر ټولو غټ چیلنج چې دی د ځوانانو د مبارزاتو په مقابل کې دا امنیت دی، ناامني ده چې ځوانان
ګواښونه هم د ننګرهار پوهنې ته متوجه ول د تورستي ډل لخوا چې ګوندي ښوونځي دي وتړل شي، د نجونو ښوونځي. فکر کوي چې دا څومره جدي ګواښ دی د ننګرهاري ځوانانو او پیغلو په وړاندې، د دوی د تحصیل او د دوی تعلیم په وړاندې؟
دا د دوی د تعلیم په وړاندې یو ګواښ ګڼل کېدای شي، لیکن دومره جدي هم نه وه. د حکومت یوې مخالفې وسلوالې ډلې چې دوی دولت اسلامي ورته وایي، هغوی دا یو ګواښ کړی و. هغوی هر چا د ګواښ کوي، افراد هم دا ګواښ کوي، د پوهنې سکتور هم تر ګواښ لاندې ونی، د خلکو نمونه اخلي، ګواښونه ورته کوي. لیکن یو کار چې دلته حکومت ته هغه دا چې حکومت هم دې ډېر هوا ورکړي، په لوی لاس دغه نه ګواښ ته ګواښ بدل کړي. په ګرمو سینو کې سږکال د ښوونځیو وروستۍ ورځ تنظیم ازموینه وه، لیکن د شپې چې کله دغه راډیو نه د اسوال مخالفینو خپل هغه ګواښ وکړ، سهار ته حکومت خپله کامله نه هغه پوره معنا خپله کمزورتیا وښودله، او دغه تاوی د ګواښ په مقابل کې ښوونځي رخصت کړل. دا د یو کوم پکار دا و چې یا امنیت څنګه کړی، یا دغه ګواښ پروا نه وای کړی، ځکه چې نن مې دغه ګواښ په مقابل کې د یو ورځ لپاره ښوونځي پاتې دی، ونه شو ساتل رخصت کې. دا په درې میاشتو کې ستاسو د دسمبر کې د لسمه بیا ښوونځي شروع کیږي، بیا به څنګه بیا سره یو تعلیمي کال د حکومت مخکې تود دی، هغوی بیا هم د خپلې یو کوم پاده یو اختار به ورته یو حکومت به دا ښوونځي رخصت کړي. حکومت په خپل تصمیم کې قاطی و چې دا چندان ګواښ نه ګڼل کېږي. حکومت په خپل تصمیم کې قاطی ونه اوسي، نو دا کاملا ګواښ دی. مخالفین به یوه خبره کوي او حکومت به د هغې خبره عملي کوي، او ښوونځي به تلي بس خلاص، او که دغسې حکومت هم په دې برخه کې بې غوره، نو دا لري نه چې دا ښوونځي هم ستړي پاتې حتی د ښارونو په منځ کې او دا د ځوانانو تعلیم په برخه کې دا بغټه کمیږي چې راځي.
بله استاد عبدالخلیل که تاسو درته وای چې زیرمل سه اشاره وکړه رښتیا هم پدې وروسته وکړي ننګرهار ته ځوان کډرونه راغلي چې هغه مدیریت کې مثلا د پوهنې په برخه کې مثلا د مسؤلیت په برخه کې مثلا د خاروالي برخه کې مثلا د ګمرک د ریاست برخه کې څومره دغه بدلونونه او د نوو کسانو د نوو ځوانو کډرونو معرفي کېدل د غبرخه ته د ډاډ وړ دي چې واقعاً اصلاحات براشي د فساد مخه ونول شي او پرمختګونه به شي په دغه بیلابل برخه کې.
نو هغه څه چې ښکار دي او سعید هغه خوانداد چې ټولنه ځوان قدر ته ضرورت لري او ځوانان چې دي په ټولنې د خدمت په مختلفو برخو کې واقعیت دي چې مؤثر ثابت شوی دي ګټور ثابت شوی دي. بل دا چې ځوانان د خدمت لپاره کافي انرژي او معصومي احساسات لري. موږ تاسو ولیدل چې د خاغلی کرزي په وخت کې د نظام او ادارې ډیره تکیه په پخوانیو خلکو باندې کیده او تدید چې پخوانیو خلکو سره پخوانی فکرونه دي او پخوانی فکرونه د وطني زمانی د غوښتنو سره د وطني وخت سره د نړیوال سیستم سره د ټولنې د وجد سره هغه مر اړخ نه لګی لکه څنګه چې د دې زمانی ځوانان او سړی په هغه باندې پوهیږي او هغه سمبالولای شي. نو دا یو واضح حقیقت دی چې دلته د ځوانو قدرونو ګمارنه چې دا مؤثر ثابت شوې ولسی نور نه خوشاله دي او د حکومت او د ولس ترمنځ تر دې ربري د واټن را کم کړی دی. خو موږ په دې هیله یو چې د دوی پر وړاندې مافیایي خندونه او هغه ګماري تاسوونه چې دی هغه د منځلار شي حکومت باید د دوی په بشپړ ډول سپورټ وکا او دغه لړۍ باید ادامه پیدا کړي اداره ځوان شي ترڅو ځوان خپل هغه مثبت انرژي چې د ټولنې د خدمت لپاره لري هغه ارمان چې د ټولنې د خدمت لپاره لري او کم ځوان پلانونه او ځوان ارمانونه جوړ ترې دا باید خدمت په بڼه باندې ولسمه ته وړاندې شي. نو په دې شکل باندې با یو د ټولنې پرمختګ کړی او د حکومت او د ټولنې ترمنځ به واټن هم راکم شوی.
بله زیارمل صاحب تاسو په معرفي کې شنواری صاحب تاسو رسمي معرفي وکړه خو څومره معلومات لرم تاسو د ننګرهار ځوان او ډیر فعال مدني فعالین څخه هم یاست. مدنی فعالینو په تیر کې د ننګرهار هغه ولایتي اداره چې ود دین ډیر شکایتونه موجود ول مثلا په ټولنیزو رسنیو کې به شکایتونه موجود ول خصوصا د امنیت په اړه چې کله خبر راغله نو بیا به دوی د پښتون لاندې راتلل. آیا کوم سره لدی چې دغه ځوان کډرونه بلا بیل برخونو تعارف شوی دی د ننګرهار والی هم بدل شو په روسیو کې نوې والی تاسو ته در معرفي شو وست ولایتي ادارې سره د مدني فعالینو هغه اړیکی څنګه دي یا مشورې د مسایل شته په بلا بیل موضوعاتو کې یو یا خوخي شته کوم کارونه چې دوی روان کړی نه وي تاسو په نظر په دې اړه څه ویل لرئ؟
په تور کې ورسته بدلونونه ته ځوانان ټول هیله مند دي مدني ټولنې او په انفرادي ډول ځینې مدني فعالین تقریبا هیله مند دي. د ننګرهار اداره تقریبا 50% بدله شوې ده په امنیتي سکتور کې اصلاحات راغله ډېر زیات تغیرات پکې راغلل. د والي نوې راغی خوشبختانه والي ځوان دی او د شاروال ننیولي او د جلال آباد د شاروال ننیولي تر ریاستونو رئیسانو پورې هم ځوانان دي او تر سیمه مقرر دی او ته مهلت ورته خلکو ورکړی دی خلک صرف کارونه څاري قضاوت وخله ور د مخه به که څوک قضاوت کوي دا به ډېر وختي لیکن کارونه څارل کېږي. تر اوسه وچې ځوانان څه مقرر شوي دي خوشبختانه ښه روان دي په کارونو کې شفافیت لیدل کېږي وخت وخت ټولنیزو رسنیو د لارې نه د مطبوعاتي کنفرنسونو د لارې نه خپلې لاسته راوړنې د ولس سره شریکوي. ځینو برخو کې چې چیلنجونه یا حتی ولس ته وړاندې کوي یا په ښکاره ډول او یا د ځینو مدني ټولنو سره د مشورې د لارې نه ستونزې شریکوي او همدغه مدني ټولنې دي چې بیا په دغه برخه کې د عدالت غوښتنه کوي او بالاخره د حکومت توجه اصلاحات تراړي. د والي نه شروع تر رئیسانو پورې مدري ټولنې د دغه اداري مشرانو سره ناستې لري. دا د دیموکراسي اصل دی چې په یوه وخت کې په ټولو کارونو کې مخالفین بم وي او موافق خلک بم وي. ما مخکې مې یوه خبره وکړله چې په د ننګرهار ځوانان 100% د حکومت د ټولو کارونو ملاتړ نه کوي، او ځینې نیمګړتیاوې به وي په هغې کې، ځینې مدني ټولنې چې دریځ نیسي د حکومت د ځینو کړنو په مقابل کې، نو هغوی هم ښه کوي. او په ځینو برخو کې چې د حکومتي اصلاحاتو په برخه کې د حکومت د کارونو ملاتړ کوي، نو دا هم ښه کار دی، ځکه همدغه مدني ټولنې دي چې په غیر رسمي ډول د حکومت ملاتړ یې، د ولس سره اړیکې جوړوي، ولس دې ته وعده کوي چې دغه د حکومت خدماتو نه رضایت یا حاصل کوي، الګ تر لګه د حکومت په پالیسۍ کې په تګلارو کې د بدلون لپاره ولس نظر ورکړي. نو په ټوله کې په اوس وخت کې مدني ټولنې او فعالین چې دي، یوازې د نوې ادارې کارونه څاري، او ضمناً په ځینو برخو کې چې لږ لږ حکومت غلط قدم ږدي، نو نیوکه پرې کوي او هغه اصلاح کېږي. مثلا یو ساده خبره ده، توره د ننګرهار والي د بیو نمبر پلیټ موټرو د تور شیشو لرونکو موټرو خلاف ګارنیزن ته وظیفه وسپارله چې جدي کمپاین وکړي، او دغه تور شیشې پسپینې کړي او بې نمبر پلیټ موټر یې ودرې، لیکن د خپل موټر بې نمبر پلیټ او تور شیشې وې. په همدغه ټولنیزو رسنیو کې د ځوانانو نیوکې وکړلې، او ځینو حتی د دفتر ته پیغامونه ولېږل. بلاخره یو ورځ پاتې ننګرهار والي د خپل موټر شیشې سپینې کړې، خپل موټر ته قانوني اسناد یې لرل، هغه پلیټ یې ورته ولګو. یعنی په داسې هم نه ده چې 100% حکومت داسې روان دی چې ځوانان پرې 100% خوشحاله دي، لیکن د ځوانانو غوښتنو ته چې ځواب ویل کېږي ځوانان خوشحالېږي. او نیوکې هم شته دی په ځینو برخو کې د اصلاحاتو په موخه، او نور نو تعلیم کارونه کوي، اصلاحات راځي، ځوانان په کلک ملاتړ کوي. په مدني ټولنې در اکثر وخت ځوانان په نمائندګۍ یو ځنه مونږ یو تنه ځوانان څو ورځې وړاندې پوهنې رئیس سره ناستو، دا غینه مخکې خاروال ته سره ناستو، او دا خبره ورته په ډاګه وکړ چې تاسو اصلاحات راولئ، کوم ورک پلان سره چې راغلی سي هغه په جدي ډول تطبیق کړئ، د هیڅ زورواکي د هیڅ مافیا خطر په پام کې مه نیسئ، اصلاحات راولئ، که خنډونه مخته راتلل په ځوانانو غږ وکړئ، مونږ ملاتړ کوو. چرته زموږ د ملاتړ سره هم بیا زموږ په مافیا په زورواکو باندې زور نه رسېده، او ستاسو کارونو په مقابل کې دا دومره جدي خنډونه وو چې بالاخره د حکومت هم پرې زور نه رسېده، د ولس هم پرې زور نه رسېده. نو بیا مونږ تاسو په داسې توقیع باندې نه غواړو چې تاسو د خدای مکه بدنامه شي، بس بیا استعفا ورکړئ، مطبوعاتي کانفرنس ورکړئ، ولس او معلومه شي چېرې یو څوک راغلی او اصلاحات یې راوستل او چا پرې نه ښودل، او بس بېرته لاړل. زموږ په ښکاره ډول هم دغه خلکو نه هم لا خپل ملاتړ اعلان کړی، او هم دریځ ښودلی دی چې مخکې نشو تر چا سره معامله ګیری نه کوي، د معامله ګیری نه خبره ده چې بیا استعفا ورکړي.
بله مننه. ښاغلی استاد محمد خلیل شینواره، که تاسو راته ووایئ چې دغه سوندې او دا شیان چې یادونه وشوه، دا تر ډیره پرې حکومت نه غوښتنه وشوه، مثلا حکومتي سوندې په ګوته شوې، آیا فکر کوئ چې ننګرهاري ځوانانو تر په دې برخه کې تر کومه پرې خپل مسؤلیت ادا کړی دی؟ ما پوښتنه دا وه چې ما تر کومه پورې ننګرهاري ځوانانو دغه ستونزو په واري کې خپل مسؤلیت ادا کړی دی، دوی څه کړي دي؟ مونږ مثلا د نور نه ستونزو د واري برخه کې د اقدامات غوښتنه کوو، مونږ خپل څه کړي دي؟ آیا په دې برخه کې کېدای شي راته ووایي؟
نو یو خو عمومي مسله دا ده چې مونږ مخکې مور نه یادونه وکړه، ځوانان هم هغه د مافیا کوم تاثیرات چې دي دلته په ننګرهار کې تاسو ور باندې خبر یاستئ، او کوم نورې امنیتي ستونزې چې دي، اقتصادي ستونزې، دا طبیعي ده چې د دې د تاثیر نه مستثنا کېدای نه شي. دبن په ډلو ټپلو به ویشل شوي، کېدای شي د دولت د یوې سمې پرېکړې نه دوی په یو غږ باندې ملاتړ نه کړی، مختلفو ادرسونو نه یې ملاتړ کړی، یا همدارنګه مونږ کولای شو د ننګرهار د نامناسبې امنیتي ودې په جریان کې چې د ننګرهار ځوانانو خپل غږ پورته کړی دی، د مرکزي حکومت سمو پرېکړو ته لبیک ویلی او ناسمې پرېکړې خو طبیعي ده چې د هغې په مقابل کې ودرېدلې دي، خو دا چې د دوی ودرېدلو ته څومره اهمیت ورکول شوی دی، یا چا د دوی خبرې ته غوږ نیولی یا یې نه دی نیولی، خو دا د حکومت ستونزه ده. مخکې ورباندې ورور وغږېده، دلته تر ډېره بریده چې زه څومره فکر کوم د ننګرهار ځوانانو هغه چې ورنه توقع کېږي هغې حتی نږدې خپل مسؤلیتونه اجرا کړي دي، ځکه موږ ګورو چې دغه په مختلفو وختونو کې چې کله د حکومت پر وړاندې ځنی ډلې او ټاپلې خوندونه جوړي. د ننګرهار خلک د افغانستان لومړني خلک دي چې د هغې پر وړاندې خپل غږ اوچتوي، ودرېږي، په سوشل میډیا کې خپل نظرونه وړاندې کوي او هغه ډول دریځ نیسي چې هغه د ملي ارزښتونو په ګټه وي او د ملي ارزښتونو په خیر وي. په مجموع کې
شینوار صاحب زه غواړم یو څه ووایم چې د ننګرهار د ځوانانو مسؤلیت د جلال آباد په سطح باندې نه غواړم چې ولسوالیو کې مثلا تر ځوانان فعال دي په بیلابیلو برخو کې، که څنګه د دغه ستونزو د هواري لپاره څه کړي یا تا یا غږ یې هم پورته کړی که څنګه؟
د ولسوالیو په اړه خو تاسو خبر یاست چې د ننګرهار په هغه ولسوالیو کې چې امنیت دی دقیقا څنګه چې په ښار کې ځوانان فعال دي او په کومو برخو کې منډې کړې وهي د خیر او د رفا لپاره، نو هغې ولسوالیو کې هم په همدغه شکل باندې ځوانان فعالیت کوي او د ښار د ځوانانو سره یا د نورو ولسوالیو د ځوانانو سره په همغږۍ باندې مخکې ځي. چې خوشبختانه موږ په دغه د انتخاباتو په پروسه کې یا د دې نه مخکې په نورو دلی تصامیمو کې د ځوانانو ونډه مشاهده کړه، ولې په هغې ولسوالیو کې چې هلته امنیت نشته دی، هلته د انسانانو ژوند په خطر کې دی، هلته د تذکرې په شتون باندې د هغوی ژوند تهدیدېږي، ښار ته په راتګ باندې د هغوی ژوند تهدیدېږي، په ډېرو کوچنیو نورو مسایلو باندې هغوی تهدیدېږي، نو طبیعي ده چې مدني فعالیتونه خو بناممکن وي یا داسې فعالیتونه چې دوی د حکومت د سمو پرېکړو ملاتړ وکړه دا به ناممکن وي، ځکه چې د هغوی ژوند په خطر کې دی، هغوی هلته په نام نسیمو کې یوازې خپل اساس اتلی شي، هغه هم د داسې شرایطو لاندې چې د مخالفینو خوښوي. داسې نور مشکلات هم شته دی چې د دوی د فعالیتونو او سمو کړنو مخه ډب کړې ده. او په مجموع کې که وغږېږو اوس جلال آباد ښار هماغه ښار نه دی چې دلته یوازې ښاریان اوسېږي، دلته د ننګرهار د ټولو ولسوالیو خلک اوسېږي، خلک د جګړو د نامنیو نه راکډه شوي دي او خپل هغه نظرونه چې باید په ولسوالیو کې تمثیل کړي وای اوس په ښار کې تمثیلېږي. نو اوس موږ ته د جلال آباد ښار او د ولسوالیو توپیر نشته دی د ځوانانو د فعالیتونو په برخه کې، ځکه دلته د هرې ولسوالۍ د هر قوم د هر کلي خلک شته دی او هغوی خپل غږ پورته کوي، فعالیت کوي او د ځوانانو په نوم باندې په ټولنه کې ځان ثابت کړی دی. خو په مجموع کې د ټولو د دوستۍ او دښمنۍ د رضایت او عدم رضایت کرښې چې دي هغه ملي ارزښتونه دي او افغاني ارزښتونه دي.
مننه استاد شینواره. قدرمنه اوریدونکو یو لنډ دمې ته ورزو، خو درنو ملمنو تاسو را سره اوسئ، ته لنډ دمې وروسته بیا را ګرځو. نن مو د ځوان فکر خبرونه ل ننګرهار ولایت څخه الته زموږ همکار شاه محمود شینواری ننګرهاري ځوانان راټول کړي دي او له دوی سره د ننګرهار د ستونزو او د ځوانانو په ستونزو په ځانګړي ډول خبرې کوي. اوس یو لنډ دمې ته ځو، بیا را ګرځو. سس ټلیفوني اړیکې هم سوابو.
ځوان فکر.
متاسفانه دموږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
قانون شي دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه پرمختګونه شوي دي، کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو. که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي،
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو نه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د مغرغ لا ازادي رادیو نه اورئ. خپل د ټلیفون شمیرې اعلانو، دغه د ټلیفون شمیرې تاسو ځان سره یاداش کړئ. تاسو کولای شئ موضوع پاړه را سره اړیکه ونیسئ. زموږ ملمانه په ننګرهار کې دي، نن د ځوان فکر پرونه له ننګرهار ده. تر دې وروسته هڅه کوو چې ولایتونو ته ورشو او له ولایتونو هم د ځوانانو ستونزې واخلو، د دوی نظرونه واورو. د ټلیفون شمیرې بودی 0999 45 40 او 0-202-1515. که تاسو د ننګرهار را سره اړیکه نیسئ نو د ننګرهار په ستونزو را سره وغږیږئ، او که د نور ولایتونو هم یا په ټوله کې په همدغه ستونزو په ولایتونو کې، او دا چې مثلا دغه پروسه مونږ پیل کړې چې ورشو ولایتونو ته، په دې اړه را سره غږیدلی شئ. یو ټلیفون لرو، بلې مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام
مهرباني وکړئ تاسو اړې کړو غلا ازادي راړو دا
محترم کرمو صاحب سلامونه احترامات مو منو تم سلامونه وړم کوم فضل هدي وردا کوم باندې چاک
وردا کې مهرباني وکړئ تاسو نظر اورو
درانو منمنو خبرې مو ورو دې وکړم ډېر مهم وغږېدو نو درانو منمنو نه مو دا پښتنه دا چې دا غوړون په دغه مشکلو کې درګیر دی لکه دا چې ووي چې دا دې خوره پورې تاکي مشال مشکل دی او بلنده د دوه مخنیوي او د دوه سب کوم حرکت باید چې دا مشکل حل شي به سره کوم حرکت وکړو دا نه نه دا
مانانا کور ودان ژوند یو سه ورداک سپ ساسه پختنه مو یاداش کړ ان شاء الله ملمنو وي مطرح کو داس مونږه پختنه وچ په اخر کې مغتل وی کو بل مهرباني وکي ازادي رادیو دا
سلام علیکم
و علیکم السلام
تا او محترم ملمنو تا او د ونه تا سلامونه احترامات لاندې کوم مدیر ساتین د کونړ ولایت نه
صافی صاحب مهرباني وکي تاسو خبرونه اوریدلې اتمن
دا هر ځای په لومړي دا هر ځای لومړي قدم کې تاسو څخه دا مننه کوم چې دا برنامه چې تاسو هر ولایت ته دې په ځانګړې ډول دا ډېر مننه کوم او د ځوان پر دې ته د زبومره وایلا شم چې ځوانان چې واقع د ملا تیر دې او بدبختانه په افغانستان کې دې کوچې د مونږ او تاسو نظر واچو په مجموع کې دا عمره دې اهمیت نه ورکول کیږي ولی د مونږ په اداري او حکومتي سیستم کې دې ډېر زیات مشکلات دي او شرایط مدني دي چې ځوان ته هته دې ډېر استفاده وکړي او د مونږ د ځوانانو دا کوشش دی چې ان شاء الله مونږ دې د خپل نظام د ملاتړ کوو او مونږ به دې تر څو خپل ټولنې ته دې خدمت وکړو زما د محترم مېرمنو ته دا پوښتنه ده چې اوس کوڅې د منګل تاس د نیمه د امنیتي حالات ته ډېر پام وکړو نو په هغه ورسواله کې چې د داعش اسلامي دولت دلا او نو طالبان چې د هلته زیته د هغه ځوانانو هغه وضعیت هغه د جن وضعیت هغه د هدف د رسیدو په خاطر هغه وضعیت د دې څنګه ردان د محترم مېرمنو ته ده
مانانه صافی صاحب پښتنه مو واخسته ان شاء الله یو بل اړې که هم مخلو بلې مهرباني وکړئ ازادي رادیو دا ازادي رادیو راستا
سلام علیکم
سلام علیکم
مجاب مملکابل امریکا نیولې
ډاکټر صاحب bale bale ډاکټر صاحب مهرباني
او مننه بحث مې وارو د لګورې موږ یو کتاب لیکلای پر هنګ شاعر نشین په دې کې موږ د ننګرهار خلکو ته یو ټمبل نامه ورکړی دا هغه په دې معنا چې ننګرهار چې د خدای همیشه بهار دی نو خلکو رول پکې دومره نشته دی ته کچمره چې لازم وو یا دوی هڅه کړې وای نو ځان چې ننګرهار چې ډېر پر ستونه لري نه ځوانانو دغه څخه استفاده کړی دی او نن ورو خلکو کې شرونو استفاده تر نه کړی دا ځکه په دې کې د ډېر وخت به سوا د خلکو او همدارنګه هلته نور ډېر پرڅتونه وو مثال دولس میاشتې هلته موسم برابر وو د کښت کار لپاره نو پښتنه مې داده چې د ښار د پاکوالي باندې او بل د زراعت د مدیرنه کولو لپاره دوی څه کړي دي او څه کوي
مننه ډاکټر صاحب ژوندی اوسئ بیرته ورسو خپلو درنو میلمنو ته درنو میلمنو ته سلمک سره ان شاء الله غږ مې اوري بلې اول پدای ډاکټر صاحب په تر شو چې دوی وایي چې په ننګرهار کې هغه څه چې شوی ول باید نه دي شوی مثلا د خار د پاکۍ موضوع د ویلا او د زراعت د مدرنیزه کولو دوی وایي چې کال دولس میاشتې هلته همیشه بهار دی خو ننګرهار څه نه دي شوی هغه څه باید کار شوی او نه دی شوی تاسو څومره موافق یې له ډاکټر صاحب سره په دغه موضوع کې زیارمل صاحب تاسې
دا ورسنې سره دا پوښتنه لګې جالب او استاد هم ویل چې زی جواب ما په خپل وخت کې تفسیر ورکې او چوند کاروالې د خدمات په برخه کې زی انجنیر ما او په دغه برخه کې لګې تجربه لرم د جلال آباد خار وزیر ته معلوم دی زبا ډاکټر صاحب د پوښتنې یا غوښتنې په جواب کې هم دومره جلال آباد خار په خپل وخت سره دا یوازې د یو لک وګړو لپاره ډیزاین شوی خار او متاسفانه چې ځینې رهایشي کورونه چې په هغه وخت سره د ښار ګر چاپیر جوړ شوی دی، دا غوی په دغه کورونو خوشین کې دا ښار په طبیعي ډول تر چې باید پراخه شوی پراخه نه شو. د ښار شمال خواته د کابل سیند دی، جنوب خواته د نګرار کانال دی چې دغه دوه لویو په اصطلاح دریابونو جلال آباد ښار د شمال نه جنوب ته د غزیدلو مخنیوی کړی دی. همداسې لویدیځ خواته د سرخرود شخصي ځمکې دي، همداسې ختیځ خواته ننګرهار پخوانی فرقه بیا قول اردو او هوایي ډګر دی، ځینې شخصي ځمکې دي چې هلته هم د ښار د پراخېدو مخنیوی شوی دی. معنا دا ده چې ښار په هماغه کچه وړوکې پاتې دی او نفوس د پخوا پرتله تقریبا څلوېښت چنده یا پنځوس چنده زیات شوی دی. یعنی په خوا کې یو لک وګړو اوسېدلو لپاره ډیزاین شوی اوسو کې د څلور میلیونه زیات وګړي پکې اوسېږي. نو د ښار د پاکوالي او په برخه کې د دومره د ډالرو په باران کې د جلال آباد ښاروالي او حکومتي سکتور لا په دې نه ده توانېدلی چې د ښار حتی یوازې یو کانالیزیشن سیستم فعال کړي، نورې برخې خو یې پرېږده. او ښاري فرهنګ په جلال آباد کې کاملا نظر نور ولایتو ته ډېر ښه دی، پرمختګ کې دی. یعنی خلک یو څه د مډرنیزم سره بلد دي، حتی د کابل نه په جلال آباد کې په ډاډ سره ویلی شم ښاري فرهنګ وده کړې ده. خلک د خپل ماحول او د ښار د سیمې د صفایي او پاکوالي ډېر خیال ساتي. کابل پلازمېنه ده، هلته چې څومره پلوشن دی، څومره ککړتیا ده، هغه فکر نه کوم چې د هغې په 15% نه شي، حتی 10% به په جلال آباد کې نه وي. لیکن دومره ده چې په ښار باندې ازدحام ډېر زیات دی، د ټرافیکو د ازدحام نه نیولې د نفوس تر ازدحام پورې، حتی دا اوس ځینې نامنۍ پیدا شوې د داخلي بې ځایه شوي هم راغلل د پېښور نه چې پښتونخوا نه چې په کډوال راستانه شوي، د 60% نه زیات په ننګرهار کې میشتي، نور افغانستان ته بېرته ستانه شوي. نو د نفوسو د ګڼوالي د وجې نه ځینې یو څه ښاري خدمات به ټکنې وي او ولس په دې برخه کې کاملا فعال دی. لیکن هغه څه چې په حکومت پورې اړه لري، حکومت په دې برخه کې یو څه نیمګړتیاوې لري، کمزوری دی، ډېر کمزوری دی. د زراعت د مډرنه کولو لپاره چې ځوانانو کوم کار کړی، دلته ډېر ځوانان مونږ ګورو چې زراعت پوهنځي ویلي دي، شخصي زراعتي شرکتونه جوړ کړي دي او په دې کې دغه شرکتونه د لارې نه دوی په خپله لګیا دي، ځینې بوټي روزي، تخمونه روزي او بیرته بازار ته عرضه کوي. نرسریانې دي، مونږ چې وایو د ګلونو د روزلو ځایونه یا د پلورلو ځایونه دا جوړ شوي دي. زمنان په هغه سیمو کې چې یو څه په نسبي ډول امن دی، زراعت تقریبا نوي خلکو د نارنجو، د سټروسو، د مالټو میوې کېنولې، دغه بوټي کېنول، بیرته د نارنج چې تقریبا په ننګرهار کې د منځه تلونکي او د ننګرهار یو ځانګړی پېژندنه او تعارف و، هغه په ځینو سیمو کې مثلا کامه، بډیکوټ، په ځینو سیمو کې بیرته احیا شول، بیرته باغونه جوړ شول، تنګي باغونه دي او حتی ځینې دا دوه درې کاله میوه ورکړله. او همداسې په نورو برخو کې چې ځوانان څومره فعالیت کوي، مخکې مونږ ستونزې یادې کړې، اقتصادي ستونزې یو ټکر دی، امنیت هغه هم یو ستونزه ده چې دی
زیارمل صاحب ډېر شکه چې کار شوی وي. خو د ډاکټر صاحب موضوع خبره دا وه، ډاکټر صاحب وویل چې کار شوی، ولې عمره چې باید شوی وي نه شوی. زه مثلا یو برخه کې زه غواړم چې اشاره وکړم، نوښتونه زه فکر کوم چې هغه نوي مسایل چې باید ورته کار شوی او هغه شاید تر عمره د ځی په نوي شوی. مثلا دغه د نوروز پر مهال کنه د حمل په میاشت کې هوا ډېره ښه وي، د ننګرهار هوا هم ډېره ښه وي، اوس خلک په زرګونو خلک د ګل سرخ میلې ته ځي، مثلا د بدون لره واټن لار وهي تر مزار شریف پرې ځي، مثلا د ګل سرخ میلې ته. ولی مثلا که دغه سي د ننګرهار کبان ډیر مشهور دي د ډورنټې کې، نو که د کبانو میله مثلا جوړ شي په ننګرهار کې، خلک فاصله هم لګه ده، مثلا د کابل نه هم کېدای شي خلک ورشي، د ولایتونو نه هم کېدای شي خلک راشي ورته د کبانو په نوم باندې کبانو میله جوړه شي، ورته نور موضوعات. فکر نه کوي چې یو څه هغه د نوښتونو برخه کې چې باید سړی ابتکاري فکرونه ولري، یو څه کم کار شوی د ځوانانو لخوا؟
سرنی چې مونږ د نارنج ګل میله لرو چې دا یو څه د ژمی نه وروسته چې کله د ګرمۍ لږ سترک لګېږي نو دغه هغه وخت
دی. دا خو له پخوانی نه میراث پاتې ده. زیارمل صاحب نوي ځوانان لپاره ما خبره کول
مختلف موسمونو کې دغه نوښتونه یو څه شوي دي. یو څه دلته مثلا ځینې وخت د پاندا پسرلي کې زراعتي نندارتونونه جوړېږي، د کتابونو نندارتونونه په ګرد افغانستان کې نوي شي. په ننګرهار کې درې ورځې د کتابونو نندارتون لګېږي، صنعتي نندارتون په ننګرهار کې هغه څوک چې صنعت تولید لري درې ورځنی صنعتي نندارتون یې د لاسي صنایعو نه نیولې تر داخلي نورو تولیداتو پورې، حتی تر زیتونو نورو پورې. د البته دغه نندارتونونه یوازې درې درې ورځې دوام کوي او د په ډېرې تعصب طرز ویلی شم چې د ځینو امنیتي ستونزو له امله د هېواد نور وګړي زړه نه ښکه چې ننګرهار ته راشي، که نه مونږ ورته دلته کاملا په مختلفو موسمونو کې دا زمینه سازي کوو. په ننګرهار کې د هتا مونږ سکال د اطلاعات فرهنګ وزارت ته دا وړاندیز کړو چې د هډې موزیم که څه هم تقریبا زمان تللی دی، هغه بېرته بیا ځینې برخې ورغوي د سیلانیانو د راجلبولو دپاره. مونږ غواړو چې را روان پسرلی په هډې موزیم کې د کتابونو نندارتون او خصوصا د تاریخي اثارو نندارتون وړاندې کړو. د ننګرهار ځوانان په دې برخه کې کار کوي، لیکن بیا هم هغه امنیت یو بد خنډ دی او دا چې مونږ څنګه توانېږو چې خپلو دغه لږو نوښتونو ته د خلکو توجه راواړو دا او خلک مجبوره کړو چې راشي د ننګرهار نه لیدنه وکړي. دا یو کار دی چې د خلکو قناعت ورکول به وخت نیسي. ورور هم دا کار شروع کړی دی، روان یو په دې برخه کې. نوښتونه یو څه شته دی تر سترو کېږي. داسې هم نه ده چې ننګرهار ته کومه ښکلا خدای ورکړې نو دا ټوله طبیعي ده. د ځوانانو هڅې پکې بیخي د پامه غورځول نه دي په کار. ځوانان لګیا دي په دا خپل نیم ژوند حالت کې. زه د استاد نظر ته په ډېر درناوي سره چې استاد د ننګرهار ځوانان بیخي ژوندي وبلل، نیم ژوند یو مونږ ډېر څه د لاسه ورکړي دي په دا وروستیو کې، لیکن په دې حالت کې مونږ لاس پسې وهو او مزل کوو. او البته هغه لاسته راوړنې هم داسې دي چې په هغې باندې حساب کېدی شي. البته
ډیر ډیر مننه زیارمل صاحب. استاد شینوار، تاسو زیارمل صاحب ویل چې څه اضافه کول غواړئ؟ کاغه غوښتلم او دا چې مثلا دغه دوه دوستانو نور پوښتنه وکړه، همدغه د خپرونې په پای کې به تقریبا ځم. ما پوښتنه هم همداوي، لومړی دا نظر وړاندې کوي، بیا هغه دا چې مثلا اوس دغه د شته ستونزو د هواري لپاره څه کول پکار دي، څنګه باید دغه ستونزې هواري کړو؟
ډاکټر صاحب ښه پوښتنه وکړه، خو لومړی باید دته ووایم چې یو سړی چې په میډیا کې په یو رسمي ځای کې پوښتنه کوي، د داسې الفاظو استعمالول چې هغه کې عفت د کلام نه مراد شوی. ده وویل چې موږ د ننګرهار خلکو د تنبل نامه ورکړي که نه، نو د یو باسواده سړي سره د یو پوه سړي سره دغسې خبره نه ده پکار. ننګرهار یو عظیم ولس دی. دا نن زه ده ته چیلنج ورکوم چې دا د خپل کلي بازار ته لاړ شي، د ننګرهار په دې وړه جغرافیا او په دې ګڼ نفوسه ولایت کې به دی د ننګرهار سبزیجات اخلي او کور ته به وړي. دا نوښت نه دی نو نور څه دي. د دې نه مخکې موږ یادونه وکړه چې مرکزي حکومت په دې شپاړس ولس ډالري کلونو کې چې د ډالرو سیلاونه لاړل، خلکو پکې چوکۍ ونیوي، خلکو حکومتونه وران کړل، وی خوړل، بې سوادان مقرر شو. د ننګرهار خلکو د حکومت پر وړاندې هیڅ نه و داسې خنډ نه دی جوړ کړی چې هغه د ټول افغانستان یا د ملي ارزښتونو پر ضد باندې. دویمه خبره دا ده چې د پرمختګ په لړ کې دا پرمختګ چې دی دا په نړیواله سطحه یا په ملي سطحه کې موږ ګورو دا یو سیستم دی. یوازې په ترکارۍ باندې یا یوازې په سبزیجاتو باندې باید موږ تکیه ونه کړو، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده راغلي به یاست یا دا چا چې پوښتنه وکړه دی. د ننګرهار جغرافیه چې دا نظر نفوسو ته ډېره کوچنۍ ده. دویمه مسله دا ده چې دلته
موږ یوازې ډېر شوی وي، دا د پاکستان چې کم کډوال راستانه شوی دي.
دقیقا اطراف بیخي د اوسېدلو نه وتلي دي. زه او زیارمل صاحب دواړه د اطراف خلک یو. شینوار صاحب ستاسې همکار دی، هم د اطرافو سړی دی، خو اوس موږ درې واړه په ښار کې اوسېږو. دا د دې خبرې ثبوت دی چې د ننګرهار جغرافیا نظر خلکو ته ډېره وړه ده. ښار انجینر صاحب تاسو ته وضاحت درکړه چې د کمو خلکو لپاره جوړ شوی، اوس ورکې زیات نفوس اوسېږي. جګړه 50 کاله کېږي چې روانه ده. همدارنګه تاسو ګورئ نو د ننګرهار خلک ګورئ، زه تاسو ته اولم دا د زراعت برخه یامه. تاسو که مایپر کې یو یاد اغین راخته اغه ځای چې د ننګرهار نه سرک دروتلې تاسو ودرېږئ، تاسو به هر دویم درې موټر د ترکارۍ او د میوي ګورئ چې د ننګرهار نه وردی او د افغانستان نور ولایتونو ته صادرېږي. اول ته خلک خوري او په هیواد مصرفيږي. همدارنګه کومنګ د علمیت په برخه کې ګورو د افغانستان په مجموع کې د پښتون میشته منطقو په تویا باندې په هنتون چې هغه د ننګرهار پونتون دی، په ننګرهار پونتون کې ډیره برخه محصلین چې دی هغه د هغه پښتنو ولایتونو راغلي. د همدغه ډاکټر صاحب د وطن د وردګو خلک هر دویم دریم سړی چې وګوري هغه د ننګرهار پونتون نه فارغي، البته په باسواده خلکو کې. زه د ننګرهار د یو فرد په حیث باندې د خپل وګړو نه په دې برخه کې مننه کوم چې دوی د پوهنتون د نور ولایتونو نه راغلو محصلینو سره داسې سلوک کوي چې لکه هغوی چې په خپل کور کې دلته تشویقیږي. د ادب او فرهنګ په برخه کې که موږ وګورو، د ننګرهار خلکو د افغانستان په سطح په پښتو کې ریکارډ جوړ کړی دی. ټولو خلکو دا تاسو ټولو ته معلومه ده د پښتونخوا په کچه باندې د ننګرهار پوهنتون مختلف پوهنځي د ماسترۍ تر کچې او د دکترا تر کچې پورې زده کړې لري. دا ټولې د ولسونو او د ځوانانو هڅې دي، د علم پرور خلکو هڅې دي.
بالکل بالکل استاد، استاد خبرې بيخي پر یو مثال وځه هم ورکم پر ورسته او کلونو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو جشن چې په کم ډول باندې په ننګرهار کې منځل کیږي، زه فکر کوم چې ساره به نوې په یو ولایت کې ماو د تمبل نامې د لغوه کولو یو دغه کې دی شي. څنګه
دقیقا تورمان صاحب د دوه درې ثبوتونه تاسو ته نور یم؟
خو ډاکټر صاحب هدف هم دا و چې مثلا نور کار هم باید ډیر وشي.
دا نه خو خو البته هغه افاده د کلام باید په دغه کې مراد شي. زه تاسو ته یو دوه درې ثبوتونه نور وایم. تاسو د پاوس په لیکو کې وګورئ، د افغانستان د هر ولایت هرې پوستي او هرې قرارګاه ته چې ورشي نو چې مبالغه پکې نه شي، تاسو یاست چې د سرتیری او پوځي منصبین د ننګرهار او بل خصوص د مشرقي اوسیدونکو بل تاسو ګورئ په ملکی ادارو کې د هیواد په اکثر برخو کې کوم ګورو، یا به د ننګرهار ځوان یا به د ننګرهار د پوهنتون فارغ شوی. البته دا مونږ ته د نورو پښتنو د نورو افغانانو ورونو ترڅنګ د افتخار دی چې پاکستان نه کوو. او دا د تمبل نامې د هغه دروغجنوالي او د تیروتنې ثبوت ته چې دې تاسو وړاندې کوم خبرونې وخت یاد وایي څونه نور ثبوتونه ورته.
مننه مننه.
یو خبره کوم، د ننګرهار په دې جګړیز محیط کې چې دا اوس تاسو راشه په دې سخته کل په ګرمۍ کې دا درې ورځې مخکې مکتبونه رخصت په دې روزه کې پیغلې او ځوانان ډلې ډلې مکتبونو ته روان دي. د تهدیدونو سره سره د بمونو د چاودنو د مرګونو سره سره دوی موږ مکتبونه ماشاءالله ټول ډک دي، نور د جذب ځای نه لري. موږ د پوځ د جلب جذب قومندانۍ نور ځای نه لري چې ننګرهار ځوانان واخلي. په مرکزی حکومت کې تاسو وګورئ په تخنیکی برخه کې د مهارت په برخه کې د ننګرهار ځوانان یعنی د دوی پاملرنه باید وستایل شي، نه دا چې دوی تمبل نامه ورکړي.
بالکل درې استاد شیروار صاحب زبې وستای مغه د سالک صاحب شیر وتا ست ډالې کوم چې بس چې شجره د خلکو واسه ټول د ننګرهار دي چې دا ولې دي. په هر حال کې دغه د ستوند دا واری پاړه وي او استاد زیرمل کتا سره خبرو کوي چې دغه شت ستوند چې مثلا یاد شي چې ځوانان دغه ستوند لري د واری پاړه څه کول پکاري څه د کو پلانډ ټکو کې
نو دا خو اوس موږ د قناعت موهیت تراغلو. دا باید ومنو چې په مجموع کې چې د افغان ولس د مسولیتونه دي نه په پخې کړې دي نه وسی درا کړې. البته دا ټولي د خبره ده، جګړه په ټول ولایتونو کې روانه ده، ستونزې په ټول ولایتونو کې شته دي. د دې موجوده ستونزو د اواري د لپاره لومړنی غږ د مرکزی حکومت باندې کوم چې تاسو د نفوسو په لحاظ باندې د حکومت سره د ملاتړ په او یا فکر وکړي او ننګرهار ته هغه پاملرنه وکړي څنګه چې ننګرهار ولسونه درته کوي. او د دې ستونزو د هواري اوله او تر ټولو ستره مرجع چې دغه مرکزی حکومت دی، لومړی خبره ورته دا کوم چې د ننګرهار مافیا ماتول چې دی دا د مرکزی حکومت نه تغذیه کیږي، د مافیایي سازمانونو نه تغذیه کیږي. دوی د دې مرجع په مغه نسبه کې الته خونتاکه. د دې نه وروسته هغه ګیله چې د ننګرهار ولسونه ته متوجه ده، بیا د هغې نه وروسته موږ پړاو ملامت حسابېږو. دویمه مسله دا ده چې په خپل ولسونو موږ کوم او د دې وګړي د یو د دې ټولنې د یو وګړي په صفت د یو استاد په صفت ما په هر مجلس کې د خپل ولسونو نه دا غوښتنه کړې ده چې په دا خبره ډیره ورته کوم چې د مراور برخه تعالی تاسو په سیاسي تصامیمو کې په ټولنیزو فعالیتونو کې برخه واخلي. خپل ستونزې چې په خپل حل نه کوو هیڅوک نشته ده چې راشي او موږ د ستونزې حل کا. په مختلفو برخو کې ځوانان هم مصروف دي، خلک هم مصروف دي، او طبیعي د ټولنه د سم کار خلک هم پکې پیدا کیږي او د ناسم کار خلک هم پکې پیدا کیږي. او په مجموع کې د ننګرهار وزارت ته چې څومره فکر کوم د شرایطو په نظر کې نیولو سره خلک وسم په منډو ترډو اخته دي، په د سولې راوستو لپاره تاسو د ننګرهار د ځوانانو د هر یو د فیسبوک پیج کې وګورئ، په سوشل میډیا کې د دوی نظر دا اوس هم د ځان لپاره کور فوټو جوړ کړی چې زه د اوربند دوام غواړم او دا تاییدومه، او په هغه کچه باندې چې د فکر کوم د افغانستان په هیڅ ولایت کې به دغه په دومره لوړه کچه باندې غږ نه بدرګه شوی. نو بیا هم هغه یو متل شوی دی چې چاړه تیرا او تابه ورسته، نو طبیعي ده چې حکومت به مونږ سره یو څه ناغېړي کړي او لسونو کې به هم ستونزې. نو دغه کښتۍ هغه وخت کې ساحل ته رسېدای شي چې حکومت خپل وجایب ترسره کړي او لسونه خپل وجایب ترسره کړي. ان شاء الله دا کار به کوو او مونږ په دې باندې لګیا یو چې ولسونو ته هم قناعت ورکړو او حکومت هم په کوم رقم چې مونږ سره د مور او مېرې په چلند روان دی دا مونږ ته د قناعت وړ هم نه دی او نه دا د بریالیتوب تر منزل حکومت رسولی شي نه مونږ رسولی شي.
ډېر ډېر مننه سیارمل صاحب. درنو میلمنو، هر یو ښاغلی محمد خلیل شینوار د ننګرهار د الفلا پوهنتون استاد او دغه شان د سولې د شورا ځوان غړی ښاغلی رحمت ګل زیارمل، تاسو ډېر مننه کوم چې په دغه باس کې سره پات شوي. که زموږ همکار شاه محمود شینوار هم وي در سره غواړم چې په آخر کې مننه ورنه وکم چې له بدمرغه اړیکه پرې شوله. له خپل همکار شاه محمود شینوار نه مننه کوم چې په ننګرهار کې دغه ځوانان راټول کړل او موږ سره د ارتباط یو پل وګرځېدو او موږ له دوی نه د ننګرهار د شته ستونزو په اړه د ځوانان څه ستونز لري دا مور سره مطرح کړي. درنه اوریدونکو، تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. خوانې ولرئ.
زندگی او سکون غواړو